دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د سخت بشري بحران د مخنیوي په حق له د هڅو په لړ کې د اسلامي انکشافي بانک سره افغانستان د بشرپاله امانتي صندوق د ساتونکو په توګه غیر موافقه لاسلیک کړی دی د دې کمشنری د اعلامیې لمخې د دې موافقې هدف په افغانستان کې د زده کړو روغتیایي خدماتو او د معیشت د فرصتونو برابرول دي دغه موافقه د سعودي عربستان د جدې په خار کې د اسلامي انکشافي بانک په مرکز کې د دې بانک د ځانګړي سلاکار او د مهاجرو د عالی کمشنری د سلاکار ترمنځ لاسلیک شوې ده د طالبانو د سرپرست حکومت هیئت په پاکستان کې د سفر په وخت کې د دې ملک د چارواکو سره په سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د طالبانو دغه هیئت په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر وکړ چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري د میاشتې د انتخاباتو نه مخکې خلکو ته د امنیتی وضعیت په هکله ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان د بارانی چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د بارانی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د مولا شیرین په مشرۍ د طالبانو د هیئت سره کتلی دي په امنیت او سولې غږېدلی دي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې مولا شیرین او ملګری هیئت د پنځشنبې په ماښام بیرته قندهار ته رسیدلی دی. د طالبانو سرپرست حکومت د هغو بزګرو نیول شروع کړی دی چې د دوی د مشر د فرمان خلاف کوکنار کړل دي. د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې د کوکنارو د کښ د نیوي فصل در رسیدو سره سم د طالبانو حکومت هغه بزګران او د زمکو خاوندان نسی چې د دوی د مشر د فرمان خلاف کوکنار کړل دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د افغانستان د پاره په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکونکو چې چربنت په طالبانو باندې غږ کړی دی چې سم د سي د قید شرط نه پرته هغه مېرمنې د زندان نه خوشی کی چې د بې حجابۍ په تور نیولې دي. هغه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې د پوره حجاب نه د سرغړونو په تور د مېرمنو زنداني کول په خزو د نورو محدودیتونو وځ کول د خزو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون ویلی دی چې په کابل کې یو شمیر خزې چې اسلامي حجاب سم نه و مراعت کړي نیول شوې دي. د دغه مېرمنو د شمیر په حق لا طالبانو تر اوسه سند ویلی مګر ځنی رپورټونه وایي چې شمیر لسکورو کسانو ته رسیدي. د کراچۍ په خار کې د افغانستان د قونسلګری چارواکو ویلی دی چې لسکونه افغان مهاجر چې د پاکستان په زندانونو کې بنديان وو خوشی شوې دي. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل سید عبد الجبار تخاری د ایکس پو ټولنیزه شبکه کې په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې قونسلګری د هڅو په نتیجه کې د پاکستان د سند د ایالتي زندانونو نه تازه نه هاتیا افغان بندیان خوشی شوې دي. سید عبد الجبار تخاری ویلي دي چې په دغه خوشی شو افغانانو کې شپږ ماشومان هم دي. دا بندیان د پنځشنبې په ورځ د جنوري په سلورمه د چمن سپین بول د کلارې افغانستان ته انتقال شوې دي. هغه ویلی دی چې د سند په ایالتي زندانونو کې اوس هم 209 یا نور افغان مهاجر بندیان دي. د دغه بندیانو د خوش کېدو لپاره هڅې روانې دي. د عراق صدر اعظم شایع سودانی د جنوري په 15 ویل چې په پایتخت بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې د دې هواد د حشد شعبی ملیشي د یو پوځي قومندان د وجل کېدو نه وروسته هغه هوډ لري چې په خپل هواد کې د اسلام پالو سخت دریزو په ضد د نړیوال ائتلاف حضور پای ته ورسوي. ا سوډانی چې په ائتلافي حکومت کې ایرانی پلو غوندونه وندلري په تیر سو هفتو کې په پرله پسې توګه ویلي دي چې غواړي بارنې قواوی له عراق نه ووزي. په هغه د روسي سرګندوی په داسې حال کې کړی دي چې د اسرائیل او حماس د نږدې درې میاشتنې جګړې په نتیجه کې په عراق او منځني ختیځ کې سیمه ایز تاریخواله احساسيږي. په عین وخت کې د عراق د حشد شعبی ملیشي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د پنځشنبې په ورځ د جنوري په سلورمه ویلې دي چې د دې ډلې یو پوځي قومندان د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بارني تګلارې رئیس جوزف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي. دوی هڅه کوي چې د اسرائیل تر واک لاندې لویدیځې غاړې، لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خپرې شوې جګړې مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه چې حماس دی وی د شګر ډلې په توګه پیژنې، د اسرائیل په جنوب قریب درې میاشتې مخکې يرغل وکړ او د هغې نه روسه اسرائیل د غزې په تړنګ حمله کړې ده. په دې جګړه کې تر روسه پوری تر 22000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي او د غزې د تړنګ لویه برخه له خاورو سره خاورې شوې ده. اوکراین پرون وویل چې هوایی قواوې اشغال شوی ښار سیواستوپول ته سیرمه د روسیې د قومندې په یو مرکز هوایی برید کړی دی. دا ښار د اوکراین د قلمرو په 200 کیلومتره کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وزمه کې په جلا حمله کې د روسیې یو پوځي قطعه وشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایی دفاع قطعاتو د کریمیا په فضا د اوکراین شپږ دیشمي پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ته معلومه شوې ده چې روسیې د شمالي کوریا نه بالستیک میزایل ترلاسه کړی دی. همداشان هڅه کوي چې د ایران نه هم د لنډ واټن بالستیک میزایلونه ترلاسه کړي چې د اوکراین په جګړه کې تینا کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي د وروستیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو د توغولو دستګاوي او ګڼ شمېر بالستیک میزایل ورکړي دي. روسیه او ایران چارواکو تر اوسه په دې حقله عکس العمل نه دی ښودلی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي او په اخر کې د پولیو په اړه یو ډرامه لرو. نو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو لخوا د نجونو او فعالانو د نیولو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو احکام ځپون کې بللې او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو طالبانو د خپل سر نیولو مسأله رد کړې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په کابل کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د انجونو او د زده کړو د فعالانو د نیولو د بهیر د چټکېدو تر راپورونو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر پلاوی دا بهیر د اندېښنې وړ بللی او د ژر بندېدو غوښتنه کړې ده. یوناما چهارشنبه ناوخته پر ایکس ټولنیز شبکه ولیکل چې د خپل سر نیولو په دوام د ښځو د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د تیر 2023 کال په اکتوبر کې د منیجر صدیق نیول د اندېښنې وړ دی. یوناما د خپل سر نیولو د بندېدو غوښتنه کوي. د کورنۍ حقوق مدافع وکیلانو پاملرنه او عادلانه محاکمه باید رعایت شي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو سیاسي مشارکت په نوم د افغان میرمنو د حقونو یو خوځښت په ویلامه کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل په ځنګړي ډول دشت برچی کې وضعیت ډیر خراب شوی او طالبان انجونې د بد حجابۍ په بهانه نیسي او نامعلوم ځای ته وړي.
در چند روز اخیر گروه طالبان در کوچه ها و خیابان های دشت برچی غرب کابل به زنان و دختران جوان حمله ور می شوند و با زور و خشونت ایشان را به داخل موترهایشان می اندازند و به مکانهای نامعلومی انتقال می دهند و مشخص نیست که سرنوشت این دختران جوان و این زنان چه خواهد شد.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ملي تلویزیون سره په مرکه کې د یو نماد غوښتنې په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې خپل سر نیمونی نشته او په دې برخه کې کیدونکو اجراءات قانوني او د شریعت مطابق دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه څرګنده کړې.
بل شکه موږ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو په ځپونکو احکامو او د ټول شمولو حکومت د جوړېدو لپاره د هغوی د ارادې په نشتون اندېښمن یو. هغه تصمیم چې هغوی نیولي د افغانستان ټولنې ته د نه جبران وړ توان رسوي او طالبان له نړیوال ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو لرې کوي.
په په افغانستان کې د ناتو په خوانی ملکی استازي نیکولاس کی امریکا غاک سره په امریکا کې ویلي د طالبانو د پالیسی غانو له کبله افغانستان په نړیواله کچه منځوي شوی دی.
I agree there's a huge
پدې اړه یو لوی شک شته چې طالبان بعد ټول افغانان غوښتن ته اغوا کېږي او جوړجاړي به وکړي په کوم ډول چې دوی په افغانستان کې مېرمنې او نجونې ځپي او ځوروي د کار په مخالف لوري روان دي او ټول افغانان دا احساس نه کوي چې یو اساس حکومت لري. پدې برخې کې زیات شک شته خو طالبان دې ته ګوري چې نړیوال ټولنه په قوي توګه سره متحده او منسجمه ده.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کیدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ملاتړ کړی دی.
We do support the resolution.
موږ د پریکلیک ننګه کوو. دا پریکلیک د افغانستان لپاره د یو ځانګړي اساس ټاکل کیدو غوښتنه کوي. زموږ باور دی چې یو ځانګړي اساس به په خپله موقف کې وي چې په پریکلیک کې د شته اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر 15 د افغانستان لپاره د یو ځانګړي اساس ټاکل کیدو او د طالبانو سره د تعامل په اړه وړاندیز تصویب کړ. خو د طالبانو حکومت د ځانګړي اساس ټاکل غیر ضروري اقدام ګڼلی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدل شي. سپین خبری یا روکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.0 میگا هرتز اوریدلی شي.
یو ورځ وروسته له هغه چې په بیروت کې د اسرایلو د ډرون په یو برید کې د حماس یو لوړ پوړی مشر ووژل سو. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی د اسرایلو او حماس د شخړې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په ورته وخت کې له اسرایلو غواړي چې د فلسطیني ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د حماس مستیل مشر صالح الروري د سیشن بي پورز نا وخت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بي پيلټ الوتکې په برید کې وژل شو. دا هدف یې وژنه اسرائیلو نه تایید کړي او نه رد کړي دا. د چهارشنبه پورز د بهرنیو چارو وزارت د ویان میتیو ملر نو پوښتل شول چې آیا متحده ایالات باور لري چې د اسرائیلو لخوا د الروري وجل توجه لري. ملر دا جواب ورکړ.
I will say that he was a brutal
Zabawa wa imchi hagay wahshi tarhagar chi da mulkiano pawino la suna srawo aw zaba nur sa wa nawayam
کارپوهان وای اندیښنه لري چې دا وجنه به په منځني ختیځ کې پراخه سیمهیزه جګړه پیل کړي او په غزه کې د حماس لخوا د یو سل نوي شپاتې يرغمل شو د خوشی کولو لپاره به خبري ودروي.
زه فکر کوم چې دا په احتمالي توګه د اوربان سره یو ځای د يرغملو د خوشی کولو لپاره د خبرو اترو هر ډول هڅې پیچلې کوي ځکه چې د کاس په دو خبرو اترو کې کلیدی رول لوبوه. هغه په خوا په قطر کې اوسېده او زه فکر کوم چې هلته یو مهم کس وو.
اسرائیلو د چهارشنبه پورس په غزه په تړانګ کې نوې هوایي بریدونه وکړل. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوز ویلي چې د بي پيلوټ الوتکې له برید وروسته د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله لخوا د بریدونو لپاره د تیارسي په حالت کې دي. یو ویشنون کې مارا رډمن امریکا غږ ته ویل هغه په دې باور ده چې اسرائیل د امریکا او نورو هغه خبرو ته غوږ نیسي چې ترنه غواړي جګړه هدفي پړاو ته داخله کړي. خو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو باید کورنۍ سیاسي اندېخني هم په پام کې ولري.
And so I do believe Israeli leaders
زه باور لرم چې دا اسرائیل مشرتابه نور ته وګدي خو زه فکر کوم چې په سیاسي توګه د اسرائیل دننه جلا وضعیت ده او په ځانګړي توګه د لومړي وزیر لپاره چې غواړي حکومت په خپل کنټرول کې وساتي. که څه هم روسي ټول پښتني خای چې هغه د اسرایلی نفوس نه په ټوله کې یوازې 15% ملاتړ ترلاسه کړی دی، نو هغه کوشش کوي چې د خپل ائتلاف اخی اڑخ غړي راضی کړي ترسو د لومړي وزیر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
د حماس زپلو لپاره د اسرایل بمباره او د غزې د ترانګي پراخې برخې ویجاړي کړې دي. د حماس تر واکمنې لاندې په غزې کې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوې دي. اسرایل د اکتوبر په 1 د حماس د ترګریز برید نه وروسته خپل عملیات پیل کړل چې شاوخوا 1200 کسان وژل. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونې ځخراونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونې مونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، په افغانستان کې د ناتو په خوانی مسلکی استاذ نیکولاس کی د امریکا ځخ سره په مرکه کې وویل طالبان په بیړه کې دي او وخت د طالبانو پر خلاف روان دي. شغلی کی وای د طالبانو د پالیسوی لکبله افغانستان په نړیواله کچه منځوي سوی او دا وضعیت دوام نس کولای. شغلی کی د واحد فیض سره په خبرو کې ویلي ارتیا ده چې افغانستان په بشپړ توګه د نړیوال ټولنې غړی وي، پرمختللی اقتصاد ولري، د گاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره وصل وي. په مکری په دی اړه مرکته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې پریکلیک تصویب کړل او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو غوښتنه کړې ده. په اړه تاسو نظر څه دی؟
Well, I think it's a positive
فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، خو دا د هغو ټولو پښتون او څه چې په افغانستان کې روان دي او په کوم ډول چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره چلند کوي جواب نه دی. خو نن سبا چې د لوی قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته او په پریکړلیک سلا کوي دا ښه اقدام دی. خو د روسیې او چین سپینو رایو کارولو ته اشاره کوم چې لیدل کېږي لا هم د نړیوالې ټولنې ترمنځ ستونزمن ویش او د نظر اختلاف شته.
متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي ګمارل کېدو ملاتړ کړی دی. له داسې ګمارنې څه تمه کېدای شي؟
یقینا چې د ځانګړي استازي ټاکل مخ په وړاندې یو ګام دی، یو لکه څنګه چې ما وویل خده چې د امنیت شورا غړي هم پرې سلا دي او پر وړاندې خند نشته. د ملګرو ملتونو لپاره د ځانګړي استازي ټاکل راتلونکي دنده ده، خو په واضح توګه یو مسله شته چې په افغانستان کې حاکمو چارواکو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی. روسیه او چین هم ویلي چې په دې اړه دې له طالبانو سره مشوره وشي. فکر کوم پر راتلونکو دوو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لپاره یو مهمه دنده تر غاړه ده چې په پراخه کچه مشوره وکړي او په دقت سره ټاکنه وکړي. لکه څنګه چې په پریکړلیک کې راغلي ځانګړی استازي باید د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو په اړه معلومات ولري او دا ډیر اړین ده. فکر کوم ځانګړی استازي باید ډیپلوماټیک تجربه او ځانګړتیاوي ولري او د افغانستان په اړه پوره معلومات ولري او په دقت سره وټاکل شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
او ایدیالیتو کبا غره دای چې افغانستان بیل د چنور هم تشدد او کړه وګالي او د نړیوال قانون لروه سره سم باید یو ځلی بیا په بشپړ ډول په نړیوال سیستم کې شامل شي. دا خبره د افغانستان پاړه د ملګر ملتونو په ورستۍ خپلواکي ارزونه کې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت مشر روزا وطن بایوا د امنیت شورا ته د ریپورت وړاندې کولو په مهال ویل چې دغه مقصد ته د رسیدو لپاره کار کول پکار دي، خو اوس مهال په لار کې لا ډېر خنډونه پراته دي. نوموړې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو هیوادونو د اساس لخوا له بحث نه مخکې چې آیا له طالبانو سره مذاکرات وشي، په خپل وینا کې د بشري حقوقو او حکومتوالۍ په ګډون د ګڼ شمېر موضوعګانو په اړه له طالبانو سره تعمیري او مثبتو مذاکرات ته اشاره وکړه. د بل پلوه قدرت ته د طالبانو له رسیدو سره له بشري حقوقونو د اندېښنې وړ سرغړونو پیښې شوې دي. نو پښتنه دا ده چې آیا له طالبانو سره د مفاهمت او ډیالوګ پیل کول ګټه لري؟ د سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل استازي رابرټ اورټ دریو ضروري موضوعګانو ته چې حل کول یې حتمي دي ګوته ونیوله او ویل لومړی دا چې افغان مرمنې ملګرو ملتونو ته خواس کوي چې طالبانو ته دا خبره روښانه کړي چې حتمن ښځې د ټولنې په ټولو سکتورونو کې شامل کړي. نوموړي زیاته کړه متحده ایالاتې خواستونه اوري او تر څو چې ښځې او نجونې تعلیم او زده کړې کاري قوې او د سیاسي او ټولنیز ژوندانه نورو برخو ته بامانا لاسرسی ونه مومي، متحده ایالات به له طالبانو سره د اړیکو د دې کولو پر لورې د فوق العاده ګامونو په اخیستلو غور ونکي. رابرټ اورټ زیاته کړه دویمه دا چې طالبان په سرګند توګه پر ښځینو کارکونکو د محدودیتونو په لګولو سره بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې رامنځته کوي. متحده ایالات هغه خلکو ته د مرستې برابرولو په اړه ژمن دي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. موږ د 2021 عیسوي کال راهیسې څه باندې 2 میلیارد ډالره ورکړي دي، خو لازمه ده چې ومنو چې یوازې بشري مرستې کفایت نه کوي. همدا وجه ده چې طالبان باید خپل هغه پالیسی ګانې حتمان بدل کړي چې خزه د افغانستان په اقتصادي برخه کې لوندې خستونه منې کوي. درې مخدا چې متحده ایالات د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې هرکلی کوي، په کومه کې چې د یو ځانګړي استازي او د کانټاکټ ګروپ یا نړیوالې ارتباطي ډلې د نومولو غږ شوی. د سفیر رابرټ اورټ په وینا دوی به په دې اړه د ډاټ حاصلولو په غرض د یوې لارښودې نقشې د پراخولو په برخه کې مهم رول لوبوي چې واقعا افغانستان خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کوي. سفیر رابرټ اورټ وویل باید چې د امنیت شورا په ګډه کار وکړي. طالبان باید له افغان ولس سره د هغوی له ارمانونو نه د ملاتړ په برخه کې جدي ډیالوګ پیل کړي.
چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. په درمنو ریډونکو د خبرونې په پای کې به تاسو د پولیو په اړه یو ډراما واوري چې د ماشومان په وړاندې د والدینو مسؤلیت څه دی.
ګرانو ریډونکو سلامونه مې ومنئ. زمونږ د نن ورځې ډرامې ته ښه راغلاست. د والدینو په توګه آیا تاسو درکړي چې د ماشومان پر وړاندې ستاسو مسؤلیت څه شې ده؟ راځي چې په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. اللهم صل على محمد. په جمعات کې درنو حاضرینو او محترمو کلیوالو، ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها وايي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه مې اوریدلې دي، دا سي فرمایل: اے الله، هر څوک چې زما دی امت په هر برخه مشر وټاکل شو او له دوی سره سختی وکړه، ته ور سره سختی وکې، او هر څوک چې زما دی امت په کومه برخه مشر وټاکل شو او خپل خلکو سره نرمي وکړه، نو ته ور سره نرمي وکړه. کچيري والدين خپل مسؤلیتونه پاملرنه نه کړی او د خپل ماشومان په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ادا نه کړی، نو د قیامت په ورځ به الله سبحانه و تعالی له دوی سره په سختۍ سره محاسبه وکړي.
ژوندې اوسې مولوی صاحب، د دې حدیث شریف نه په لحمه خستو می دا درکل چې موږ د خپل ماشومان په وړاندې یو ډیر درون مسؤلیت لرو.
حیات خان رښتیا وایي، تیر ورځ د پولیو کارکونکي راغلي ول، یو څو ماشومان واکسین شول، خو بدبختانه ډیر ماشومان له واکسین نه پاتې دي چې ټوله پړی په والدینو ده، ځکه د ماشومانو په واکسین کولو کې ډیره بېغوري وکړه. ځینو خو آن په بیچارهګانو ملنډې ویلې. خدای شته ډیر ورته خپه شوم.
ګورې ورونو، هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کوي، دا زما او ستاسو مسؤلیت دی چې د کورنیو مشرانو ته قناعت ورکو ترڅو خپل ماشومان د ګوزان د ناوړه مرض د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیايي مرکزونو ته بوزي، ترڅو هلته روغتیايي خدمتونه هم ترلاسه کړي او د دې مرض په وړاندې واکسین شي. زموږ دا کار به د ماشومانو لپاره د یوې روښانه راتلونکي سبب وګرځي. له کومه چې ما له ډاکترانو نه اورېدلې دي، وایي چې دا ناروغي د خولې، ککړو خوړو، ککړو اوبو او لاسونو په واسطه د انسان بدن ته داخليږي. په دې ناروغۍ ککړ کس بیا دا وایروس د غایته موادو له لارې محیط ته اطراح کوي او بیا له همدې لارې نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دا چې پولیو یو ډیره خطرناکه وژونکې ناروغي ده، نو په اړه یې باید ټول ژور فکر وکړو ترڅو د کلي ټول ماشومان واکسین شي.
مولوی صاحب، که ستاسو اجازه وي، نو زه به د کلي د شورا رئیس صاحب ته همدا اوس زنګ ووهم ترڅو په دې اړه چې څنګه په کلي کې والدین او کورنۍ د خپلو ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي یو سیمینار دایر کړي. د کلي ټول مشران، کشران، نارینه او ښځینه پکې ګډون وکړي، او زه باور یم که چیرته کورنۍ د دې ناوړه مرض په ځانونو پوه شي، نو ټول ماشومان به انشاءالله واکسین شي.
ډیره ښه خبره دې وکړه حاجي صاحب بصیر خان، زما خو در سره سل فیصد خوښه ده. همدا اوس ورته زنګ ووهه.
درنو کلیوالو، خویندو او میندو، تاسو د ماشومانو په وړاندې مسؤل یاست ترڅو د هغوی روغتیا ته پاملرنه وکړئ. پولیو یو وژونکې ناروغي ده، نو له همدې امله د پولیو مرض په ضد د خوندیتوب د قوي دیوال جوړولو لپاره هر کوچنی ته هر ځلې تر 15 کلنۍ پورې د خولې له لارې د پولیو واکسین په تکراری ډول اچولو ته اړتیا ده.
بالکل
ریښتیا وایي. خو ګانو کلیوالو، دا واکسینونه د کوچنیانو په بدن کې د خوندیتوب لپاره دیوال جوړولو کې مرسته کوي. زموږ ماشومان باید هرومرو واکسین شي، کنه خدای مکړه که کوم ماشوم په پولیو ناروغي اخته شي، نو بیا یې درملنه ډیره سخته ده.
ګورې ورونو او خویندو، تاسو ټول مکلف یاست چې د ماشومانو راتلونکي مو په خپلو لاسونو روښانه کړئ. خپلو ماشومانو ته د ګوزان او دې ته ورته نورو ناروغیو واکسینونه په خپل وخت سره وکړئ. که چیرته دا مسؤلیتونه په سمه توګه ادا نه کړو، نو بیا خو مرګ ته په زور خراغلاس وایي.
خدای دې نه کی مولوی صاحب، خدای دې نه کی.
ژوندۍ اوسې رئیس صاحب او مولوی صاحب، ان شاء الله ټول به خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړو ترڅو د پولیو یا ګوزان د ناوړه مرض څخه یو خوندي ټولنه ولرو.
هو ګران اوریدونکو، زه باور یم چې تاسو د خپل ماشومانو پر وړاندې د هغوی د مسؤلیتونو په اړه په دې ډرامه کې ډیر څه زده کړل. نو مهرباني وکړئ د هغوی واکسین له پامه مه غورځوئ. تر بلې ډرامې مو خدای مالشه.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.